په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا ورته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه راوړي دي، د مشال پنوم او د مشال مرکه. خبرونه له منور شاورو.
د خبرونو سرټکی، منظور پښتین وای حکومت دی علي وزیر او د دوی نور ملګری زر تر زره خوشی کړی. په کابل کې نن یوې چاودنې لزګونو کسانو ته مرجوب لاړولې. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د ابو هوا بدلون په اړه اقدامات به یې په مهمو ترجیحاتو کې شامل وي. د خبرونو تفصیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو نیول وغندل او له حکومت یې زر تر زره د دوی د خوشی کولو غوښتنه وکړه. نوموړي دا څرګندونې نن د بنو په جاني خیلو کې د غورځنګ جلسې ته په وینا کې وکړې. د یاد غورځنګ یو مشر او د پارلیمان استازی علي وزیر د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو نیولې وو او ویلي وو چې نوموړی یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او ورحواله کړې ده. منظور پښتین نننۍ جلسې ته وویل چې د پښتنو په سیمو کې د مکمل امنیت او دوی ته په خپل وسایلو د پوره حق ورکولو لپاره به پرامنه مبارزه جاری ساتي. د جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني استازي محسن داوړ اول چې علي وزیر او د دوی نور ملګري په غیر قانوني توګه نیول شوی، نو موړي زیاته کړه چې حکومت د دوی د پرامنه جلسو پر ضد اقدامات نه لاس واخلي. بلخو د سند پولیسو پالي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړي چې د دسمبر په 18مه په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد د ویناوی کړی وي، خو پښتون ژغورنی غورځنګ دا تور ردوي. علي وزیر او ملګری یې پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 13مې په ریمانډ پولیسو ته حواله کړل. د بلوچستان حکومت په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د ټاکل شوې جلسې وځنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شهوانی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر 15مې د کوټې د جلسې وروسته په دغه صوبا کې د کورونا کیسونه یو په درې زیات شوي. نوموړي اپوزیشن ګوندونو ته خواست وکړ چې تر دریو میاشتو پورې د جلسې وځنډوي. د په خبره په لورلای او خوزدار کې اپوزیشن جلسې کوي چې په نتیجه کې د کورونا وایرس کیسونو کې د زیاتوالي خطر ده. په بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونه بیا د حکومت دا خبره ردوي او وای حکومت له ولس د طاقت نه ویریدلې ده. د جمعیت علما اسلام فی یو مشر مولانا عبدالواسع مشال ریډیو ته ویلي چې د جلسو پر مهال به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت د حکومت خلاف په ټول هیواد کې د جلسو مظاهرو نوې شیډیول اعلان کړي او د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. خو عمران خان وایي د اپوزیشن په وینا استعفا نه ورکوي او دا چې پی ډی ایم خپل مشران د احتساب عمل نه بشکول غواړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. کابل کې چاودنې لزګونو کسانو ته مرجوب لاړولې. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وای په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینه په سیمه کې شوه نه هتانه وجل شو او شل نور ژوبل دي. مسعود اندرابی نن د پیښه په ځای کې خبري اعلان ته ویل په زخمیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو استاد خان محمد خان وردګ هم شامل دی چې هسپتال ته رسول شوی او روغتیايي حالت یې ښه دی. خاغلی اندرابی دا یو موټر بم چاودنه وبلله چې ویل کېږي هدف یې د ولسی جرګې غړی خان محمد خان وردګ وو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت دغه برید پاړه نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد دښمنانو په ورستیو دریو میاشتو کې 10 ځانمرګي حملې او 1510 چاودنې کړې چې نږدې 1500 عام وګړي وجلې او له 1050 زیاتې ژوبل کړې دي. تر اوسه د کابل د نننۍ برید ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د انرژي او چاپیریال لپاره خپل ټیمونه ونومول او ویل چې دا ډلې به د ماحولیات په وړاندې غواخته د جواب ویلو لپاره د حکومت د لوی پلان برخه وي. بایدن د ډیلاویر ریاست په مرکز ویلمنګټن کې یو غونډه ته ویل په ابو هوا کې بدلون او چاپیریالي مسلې بعد د په حکومت کې مرکزی ځای ولري. د خلکو ته په وینا کې ویل چې د کورونا پر ضد خلک ټول یو موټی شونه پکار ده چې د ماحولیاتي بدلون په وړاندې هم یوواله وخایي. تمه ده چې بایدن د ولسمشر ډونالد ټرمپ په نسبت د پیرس ماحولیاتي تړون په اړه مختلفه لاره خپل کړي. ولسمشر ټرمپ د پیرس ماحولیاتي تړونونو څخه وتلی وو او د چاپیریال په اړه یو شمېر ضابطې یې ختم کړې وې. او بل خبر د لوبو د نړۍ نیوزیلند له پاکستانه دویمه شل وریزه کرکټ لوبه هم وګټله. نن د نیوزیلند په هاملټن خار کې شوې دې لوبه کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 113 رنزونه جوړ کړل. نیوزیلند د 113 د هدف په اخیری اوورونو کې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو سره پوره کړ. د درې کرکټ شل وریزو په سیالیو کې لومړی لوبه هم نیوزیلند ګټلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه اوریدل. اوس اوریدونکو د مشال په نوم ونیس پروګرام درته اورو. د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
د مشال په نوم خبرونه ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. ستاسو ښکلي ګل ګلابي پیغامونه مې مخې ته پراته دي او یو په یو یې درته خبروم.
السلام علیکم نجیب عامر کې زه فرمان غنوش خبرې کوم. ډېر مودې بعد اورېدو جنتی همیشه دا ځل مو په خبرونه کې یو غزل نه وړلې خیلی حرام چې خوښ پدې شي پما خراشی دواړو سترګو ته ټیکرې ونی سي قسم پخته لکه په اور کې لګړګه ونی سي دغه ورنه یو غوټو به غواړم نه هوڅه شیرله د ځلین نور د نورو خلکو ته مانګې ونی سي امیر صاحب کله کله د تلیفون فون د لارې پیغامونه نه شرکت نه کوي د تا ورغلو چې کې نیټ کار کې نه کتا کې تاسو ښه وینئ نه زما ډیره مهرباني به وي تا ته دې تا کتاب نوم ما سره کا کوتا شیرنه مو باندې خلک یو خواګنه دي.
فرمان غمنو صاحب نو ته خو باید اوس پوه شوې کنه چې د چا چې خپل مینه نه وي ندم چلیږي نه جادو اثر کوي نه ځکه چې بل ته منګې نیسي او تا ته سینډل نیسي نو جواب نور څنګه وي خو بس ته ځان نه پویا وینو. زما د شاعرۍ کتابونه په خوا چاپ شوي نو اوس په بازار کې نه وي نو تاسو داسې وکړئ چې که زما تازه شاعري لوستل غواړئ نو زما د فیسبوک وال ته سر ورښکاره کړئ هلته بس پرته ده هلته نه لولئ.
سلامونه نیکی هلی نجیب امیر صاحب مبارز خروټ هم له پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ او د محمد اعظم خیلی له شاعرانه جونګړي یو غزل درته ډالۍ کوم. هله دا چې د لری بری پښتونخوا ټولو پښتنو د خوښي وړ وګرځي. د نور له کوره وا له نور نه وا پښتنه پیغله ولا خوره نه وا چې ما غختل او زمان نشولا شاید چې خدای ته به منظوره نه وا هغه د خپل کلی رواج وخوړه کنی هغه چې ترنزوره نه و لکه تر لوړ کړنګ لویدلې پانه هغه مجبوره و مغروره نه و هغه چې لاړله نو لاړه پسې ورستۍ خندا یې بې قصوره نه و په مبارز خروټ نه پوهېده چې دنیا اوس هم بې منصوره نه و.
مبارز خروټ صاحب ستاسو غزل مې واورید ښکلی غزل دی. په دې غزل کې د وی مجبوري مینې ذکر شوی چې خپل انجام ته نه رسیدلی او داسې د مینې ناکامې کیسې سړی خپه کوي. ما هم نږدې ورته ژړلی و خو بیا مې زړه قابو کو وایي اوس د دې خپلې مجبورۍ کیسه به چا چاته کړم خلکو ته وایم چې ما هم محبت کړی دی.
د کرونا مرض دې ورک شي د کرونا مرض دې ورک شي لیلا د ځینې خان په ماسک کې پټوي نه بلې. السلام علیکم امیر الله سلامونه نیکې احترامات مومنه په پښتنه مینه په دې نه چې روغ جوړ او خوشاله بس یو بل ځای لړي مو دې پس اړیکې ته راغلی یم. نادیا کابلې یم نه کوئی چې نه اور سره سبا ګل کابلې تاسو ته سلام کوي. فزان خود غرض دی لکه انسان نه درته ښکارم لکه اوچ پانی د پښو سره مې وړي نمن طوفان څنګه دی په موږ بیره وکړه چې لږ شم مخیاره د پښتو سره مې وړي.
نادی کابلې کورونا خو په ټولو خلکو ماسکونه واغوستل. زه هم هر سهار ماسک اچوم بیا دفتر ته ځم او خبرونه هم په ماسک کې لولم. کله کله چې خپل आवाज بیا دوباره اورم نو پردی پردی را تخکاری ځکه چې د ماسک له شا خبرې بل رقم وي. ستاسو شعرونه ډیر ښکلې دي مننه چې را سره مو شریک کړل.
السلام علیکم نجیب عامر بھائی ننګیال بیٹنای ل ټانګ نصرا نیم در سره او واتس اپ نه در د میسج ریکارډ کوم هیله ده چې تاسو بیرته نشر کئ. د یار کله لکه سوات را باندې ګران دی ما دی اوی جماعت را باندې ګران دی بے لیار می قرار پزړه کی نوی کمنه دم رزحت را باندې ګران دی تا خبره واکی خکور د ناسه خو سو کم میرات را باندې ګران دی ز اسیر تا قیمت څنګه دخلې ور کړم ور کوم یی په خیرات را باندې ګران دی
ننګیال پیټنه سیب شیر مو ډیر ترسکون د زړه می غواړي چې په همدې قافیه او ردیف زه هم یو سو شیرونه ولیکم زړه می وړي دا پریزات را باندې ګران دی زړه می وړي دا پریزات را باندې ګران دی ته وای سومره بیخی زیات را باندې ګران دی ما جنت لکبوزی وجه ادا ده چې اشرف المخلوقات را باندې ګران دی ما په دواړو کې بلا مینه لیدلې پی خور دی او کسوات را باندې ګران دی د جمعې په شپه شراب و نخوند اخلم د جمعې په ورځ جماعت را باندې ګران دی او ژوند می خوښ دی ژوند پرست یم امیره خدای را کړې دا سوغات را باندې ګران دی
السلام علیکم نجیب عامر صاحب څنګه شال د خیر جوړې برابرې طبیعتونه نصیر جنجالی در سره پلاین خلونه می قبول کا سره تاروغ جوړ خوشاله ہے او نجیب عامر زب اول هټول ورګونو ورګونو ته پر ما فوس وکن څه دی یو رسول بچا والا یو غانا ټوټه پی کا هغه نشر کړو خاص خبرو سندرو پروگرام کې یو دین ازیا والا تا ټول د چوس خبرو سندر ته ټلیفون کوي تا دا کې دات وی غانې نشر کړي پر ما شو کې و هوري رسول بچا والا دا ټپی خپل ډاټا راځه را روما خپټ ډر زرا دروما ته چانان هم هر کله در تکوما ان ازیا ولا دا غانه کوم برون شاعرای دا ایت چارتا ورا کی اوس پکوار ما کی مازی شوی دی ګدارونو کی منګی ټوټه ټوټه شوی دی
ناصر جنجالی صاحب ته خو رختیا جنجالی ښا خلک دی ول استا په خو خسندری غواړي هر سړی خپل خو خلری هغه بخپل سندری غواړي او اوري به دا داسې ده لکه زمونږ استاد په وطن کې پلار لاړ شي یو جنۍ خوخه کې وزوی په نلیدلو واده ورسره وکي دا سینه ده په کار هر څه په خپل خوخه په کار دی
السلام علیکم نجیب احمد لالا زندر ولی خان انقلابیم تاسو سره درول پنڈی نه په تماس کې يم امیر لالا زب خپل یو نظم نن تاسو په خدمت کې وړاندې کوم دا به ڈالی وی تاسو تا او هغه د خوږ आवाज والا لطیف خان تا د نظم عنوان دی ای پیرا ای کوټګرا ای پیرا ای کوټګرا ای پیرا ای کوټګرا غریب خل و لویت د پریانو د کوډ پبانو ای لوټویت ای پیرا ای کوټګرا پسل گنو او زر گنو ور نوڑے ہم دا چرگانو او پسنو شکرانے اے نا تر سر ہم وکڑا دا مزدورانو وخی خوریتا اے نا تر سر ہم وکڑا دا مزدورانو وخی خوریتا غریب خلقو لویت دا پیریانو دا کوڑ پبانو اے لوٹویتا امیر لالا پا دے نظم ماندے زستاسو نظر ہم غواڑم او نور هم داسې ډېر نظمونه دي زما هغه به در سره شریکوم والسلام نورولی خان انقلابی
نورولی انقلابی صاحب ستاسو نظم می خوښ شو زمونږ او ستاسو په وطن کې دا پیران او دا کوټګر دومره ډېر دي چې مې کو پښتنه وای ما در ته وی ګودر ته مزه او په ګودر زانګي د کوټګر او تاویزونه خلکو له پکار دي چې په چا ونه غولېږي څه چې کیږي هغه کیږي حقیقت ته او اصرار سه لیوانه دې ځان لزړه خوري او درنو ریدونکو د خبرونه په دې برخه کې سولن پیغامونه هم را رسیدلی چې د جواب ورکولو ضرورت ورته نشته خو د دغه ریدونکو د حوصله افزایی لپاره د دوی د پیغامونه موږ دلته خبرو
السلام علیکم نجیب عامر لالا زبانو نه خبره کوم زه خان شمالي وزیرستان فیصل سره یو یو شعر دمه دی ولا کلا بلا اخری دې فکری دی چې افغان ته د خپل خیس کتلان څه په ځانې څه په خپل وجود کې د لستنی ماران څه په ځانې او فیصل کې صبر تا ډېر ډېر سلام نه دی
السلام علیکم نجیب امیر لالا ز بلال احمد خبری کوم د ضلع کرم میرو کټه نجیب امیر لالا توسه تا او د مشال ټول ټیم ته سلام کوم پہلا دمو تقریبا صد پر پیغام مستار کټ کوم هله کوم ته د توسه مو ته شیر کوم د چا خوخیږي نه چې کومه جوړاوا چې ما څوک په کپن پسې حیران په تختو پرته دي خر چاته مکو زما د صداګې خبرې په خپل خان د کلی کور پورې مخنده.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ زی نور من خیل د بنو زخه هیل لرم چیروغ جوړ او خوشاله بی تا خو ویل چونی گلشی زبهلا درزم اوس خوش پر لے پتے دوشو تب کل رازے سترگ چرپی خلق وای چ جانان دی رزی زما خوزڑ پر پے دوشو تب کل رازے
زین الدین کوہاٹ محلہ پرجگان سٹی نا عرف قوم لگے مشال ریڈیو ڈائریکٹر تا دا احتجاج قوم کہ کلنگ مشال ریڈیو بندے دے اپوزیشن خلاف خبر رسی مدعی سیشن خراب تھی لہذا فوراً دی بندے ایکشن واخ لئی اور دا داستن دا صدرہ سنزا دا ہوارہ کئی
نو ګران د بنو اوریدونکو چې نوم دې در نه هیر شوی بلال احمد صاحب نورمان خیل صاحب او زین خان تاسو ټول نه مننه چې یاد مکرو
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې راوړم
د اتوار یا یک شنبه په ورځ په سلورو او د ګل یا دو شنبه په ورځ په دوه نیمو بجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ 00 403 شپږ سوه شپږ نوي اوس ته نورو اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب مینا سلامونه په دې هیله چرو او جوړ بوي دا وخت رشید د مشال په نوم خبرونه طریقه ټینګوم امید لرم چې خو خم به شی نشر بگیرتا مخکې به الله نه پیغامونه د مشال په نوم خبرونه تاسوولو اوس کوهات نه کلا کور مینا بس یو ورډ دیونه شیر دی دا بس را شریکه ما امید لرم چې تنه نشر بگی وې مخه مخ چې کلا راشه په خندا شي بیا مې نه کوي پوښتنه چې پانا شي اے افسوس دا وفا دے کا جفا دے چې رکی پسترگو اوی نے جدا شے حس پر مینہ محبت پو ہنشوں کلا جان کڑے مرور کلا پخلا شے
رشید خان بس نو ستا د مسافرش په ختم شو په ډکو منګولو وطن تستون شو کاش ته هر چارمانونه همدا سي پوره شي ځکه چې ډیرو ملګرو په مسافرۍ کې ګیر سپینې کړې خو ژوند ښه نه شول الله دې دا غوي جاله هم پوره باسي وای ته د سین پوره زره اوري دیدان جاله کړه دواړه زلفې تنابونه.
هلو السلام علیکم زه رخصانه خانوزی ز گایا شما زما دا پیغام دی دا د بینزیل سپورت پروګرام نه دی مشتی ور پی مش سر لار سو مزګر بس د غیر اسو په 300 کې وی شې زی کوار کی درې درې سال پی را ز کارتی دا تر شینې فکشنین ما یا خو او سی بیا دا غر سیستم را استالی دی و مشتی تسیرا نه خو بیا مجو تی تدر پی سی د کو مش خلیان مش تسیرا نه را پریشتي مش ډیر زیات لاس په خلاص دی سپدا پیسو هم وړه تراوړو ام برا تراوړو ام کشنیان شیدې تراوړو حکومت او د بلاول کما دا خاص دا پیسې مو بندو دا پیسې مو ته جاری وساته.
رخصانی بی بی ستاسو پیغام و نشر کو الله دیو کی چې ستاسو مشکل خدای حل کړي په دې نه خوشاله چې تاسو دیو کړي گئے
د دې زړه د درزیدا علت خوته د دې خر د خاموشه علت بسوي زه خو ته کې کوم چې زه د هر چا خوښ یم خو په تاسو سی ډیر خلک راندي. السلام علیکم نجیب زه یم در سره لا وزیرستانه امید کوم چې تاسو به ټول ښه یې. نجیب جانه د مشال په نوم خپرونې ته مې د محمد ګل منصور صاحب یو غزل راوړی دی، هیله کوم چې ستاسو به خوښ شي. منصور صاحب وایي چې دستا په دې نری نری خندا که غزل جوړ شي، دستا په خیال به څنګه وي په تا که غزل جوړ شي، والله چې عقیدې به ورته ټولې په سجده شي، زمونږ د مینو په دعا که غزل جوړ شي، په کار خو دا چې غرونه ورته هم په خوځېدو شي، د دوو مینو زړونو په درضا که غزل جوړ شي، د زړه سترګې به اوښکې ورته توی کړي د مینو، زما پهن د محبت په انتها که غزل جوړ شي، چې دومره څوک مایوسه شي چې مرګ ته غاړه وځي، منصوره داسې حال کې په والله که غزل جوړ شي. مننه کوم عامر صاحب، خوشحاله ژوند ولرئ. دا دې ډالۍ وي ملغلرې ته، دریا جانې ته، ښاپېرۍ ته.
د وزیرستان ګران اوریدونکي، د محمد ګل منصور شاعري ډېره ښکلې ده. مونږ به درته په ځواب کې ووایو، په ژوند د غزل جوړ شي، په ښکلا د غزل جوړ شي، دا چم په تا ښایسته دی نو په تا د غزل جوړ شي. او لیلا محل کې ناسته ده، ټپه ورته ډالۍ کړه، مجنون په کې اوسیږي، په بیدیا د غزل جوړ شي.
اول مې فکر درته نه و، اول می فکر در تنو اوس می دزرو جانډی کاګی در پسې دینه. السلام علیکم لالا یسین اندیخمن یم در سره د ورګزونه. د یو غزل در تویم، لار بر پښتنو ته ډالی وی او خام خیره ته نه شرکا، زه به تر سو داسې ګیلې ستا د نظر اورم، په زړه دې څه دی راته وایا مرور اورم، کته پلار دی ابراهیم لاړې نو به ګورې، د اسماعیل غوندې بستا هر خبر اورم، دستا په غې کې را لوی شوی افغانۍ بچی یم، ته په ما حق لارې فریاد به د سپین غر اورم، خوب مې ورک شوی دی داجی دویم واده کومه، د یوسف خان کیسه خو زګه تر سحره اورم، لر دی کبر دی یوه وینه ده او یو وجود دی، کابل چې سوزي خود به ویر د پیښور اورم، ستا اندېښمن داسې سړی نه دی چې تا به پرېږدي، دا حقیقت نه دی، زه خوم داسې اکثر اورم. مننه.
یاسین اندیښمن صاحب، نو اول به د فکر کړو کنه چې اوس لاسونه مروړي، اوس چې څوک درنه مروره شوه او لاړه، بیا په سر خاورې مه بادوه، څه فایده نه لري. مننه چې د اندېښنو باوجود دې هم مونږ یاد کړیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نجیب عامر لالا زرولی ابگار د پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ د ادیبانا محمد اعظم خالی جنگړی څخه درته در سره په وصل کېم. یو شعر سره د خدای دیو کې شتا سو د ټولو ګلاله اوریدونکو د خخي وړ وګرځي. د ستا ډولۍ چوډي زما به جنازه وړي ګولې، تا به تر کور وړي او ما تر هدیره وړي ګولې، زما به شپه په قبرستان کې وي بدحاله بوم، ته به خوشاله وي د یار کور ته به شپه وړي ګولې، زما په مرګ کې خبره کړې نو سبا کوي ما پسې ژاړي به، کمانه به ګله وړي ګولې، زما پسترګو به امبار امبار گردونه تلوي، ته به په نرمو نرمو شونډو دنداسه وړي ګولې، ما به خپل روح رب ته سپارله وي، بېتوانه به وم نور دي که وس نه وي، تصویر به در سره وړي ګولې، چې بیا راځي او زرولي دارخیل خاور کې وم، ته به مې قبر ته بیا کومه یوه تحفه وړي ګولې، ما پسې ژاړي به که ځان سره ګیله وړي ګولې.
زرولی افغار صاحب، دا ډیره زړه خبره ده چې یو خوا ته به ډولۍ او بل خوا ته به د عاشق جنازه روانه وه. اوس چې عاشق ناکام شي نو په موبایل کې لډو یا پبجی گیم شروع کړي، او یا چې ډیر هم خراب شي نو د بالیوډ سندرې واوري. له دې مخکې خو والا که څوک کړه کم وي.
سلامین او احترامات امیر صاحب توته او د ماشال ټول اوریدین کې، تا په داخله چې د ژوند شپې ورځم په خوښۍ کې تیریږي. زه بیرته بسوم د اماراتو نه دا پیغام درته پرېږدم، او یوه غوښتنه مې د امیر صاحب که د ماشال په نوم خپرونه تر نیم ساعت نه یو ساعت پورې شي، یوه ګنټې پورې، او دا به ډېر خوند وکړي، ډېر اوریدین کې دا به مکمل شي. د تونه یو مخه کوي ورته عشقې ماتو یوه، او د میش په کلي کې ژوندي ژوندي سړي ورکېږي. یو غزل دی د آریان سبیایي چې زړګیا، ته چې دا کوم کار کوې دا خانه کوې، او دا چې په هر سړي اعتبار کوې دا خانه کوې، دا په خزان پسې چې بد وایې دا بده نه ده، او دا چې غمده نه ده بهار کوې دا خانه کوې.
زبیر تا بسوم سے دا پروگرام کا یو ساتھ شی نو بیا بزا دا مشال نو رو کارنو تنوز گارے گم کنا نو فیلحال ہم دمرا وقت کافی دے وائی پر دیرو لیوانی خوش آلی گی ساسو دا پیغامنا دیرا مننا دا و دا مشال پنوم دا دیغو نیخ پراونا تر بیا دا رب باچا پامان. دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول اسمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو اوریدونکو او اوس د مشال مرکه 19 پروگرام درته ورو په خبرونه کې به دا ونه د پیښور په هنتون د سیاسي علومو د سانګې د مشر ډاکټر عبدالروف د ژوند او کار په اړه دا خبرې ووري. خبرونه ګل ایاز جوړ کړی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدمونو وردونکو د مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی ژوند او کار په اړه به له هغوی خولي واورو. نن را سره پر پروگرام کې د پښتنو سیمې یو وتلې شخصیت پروفیسر ډاکټر عبدالروف صاحب ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروگرام کې هر کله وایم.
ډېر ډېر مننه
ډاکټر صاحب. تاسو کوم موږ کار او هغه ګورو، هغه یو پوره یو لوی فیرست را سره دار مخامخ را سره پروت دی. خو کله زمونږ درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زما تعلق د مردان سره دی. مردان خار کې یو علاقه ده، په هغه کې زیږیدلې ما او هلته کې مې سبق ویلی دی، او بیا د هغې نه پسته دی بیا مختلفو نورو ځایونو کې مې سبق ویلی دی، پېښور کې، اسلام آباد کې او لاهور کې.
په لومړنۍ زده کړې لکه تاسو خپل علاقې نه کړې دي او بیا د پاکستان په نورو برخو کې تاسو پاتې شوئ؟
جی، پرائمری سکول زمونږ خپل کوڅه کې یو سکول، گورنمنٹ پرائمری سکول، په هغه کې به مونږ په ټاټ باندې کې ناستو، هغه ځای کې مې سبق ویلی دی. بیا د هغې نه پسته یو بل هاي سکول، بیا د ایوب خان په ورځو کې کمپریهنسیو هاي سکول جوړ شوی و په مختلفو ضلعو کې به یو یو سکول. نو په مردان کې دغه سکول، نو بیا د لسم جماعت ما د هغې نه پاس کړ، بیا دولسم مې د اسلامي کالج پېښور کې وویل، او سوارلسم مې بیا په ایډورس کالج پېښور کې وې، او ایم ایم اے په پاکستان سټډیز او پولیټیکل ساينس کې د پېښور پوهنتون نه وکړه، او ایم فل او پی ایچ ڈی مې بیا د قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نه وکړه، او د عربی یو ډپلوما چې زما د پی ایچ ڈی د تھیسس لپاره ما ته پکار و، نو هغه مې بیا د لاهور نه وکړه.
زه به لږ شانې قدرمن اوریدونکو ته دا هم وایم چې ډاکټر عبدالروف صاحب د پېښور پوهنتون کې دا وخت د سیاسیاتو یا د پولیټیکل ساينس څانګې مشر هم دی. ډاکټر صاحب، څنګه تاسو ویل چې تاسو د ټاټ سکول نه سبق شروع کو، نو څنګه محسوسوئ چې تاسو په کوم مقام باندې یې، او زموږ په سیمو کې چې څنګه خلک یو سوچ فکر لري؟ تاسو د کار باندې به خو موږ راځو، خو هغه را سره شریک کړئ هغه احساسات، هغه فیلینګس.
ایا صاحب، زه خپل ځان زه خپله خوشبختی بولم چې ما ته دا توفیق ملاو شو چې ما د دې هر څه باوجود سبق وویل، او ډېر به داسې خلک وي چې هغې ته کېدی شي په دې ټاټ باندې هم د سبق ویلو موقع نه وي ملاو شوي، او هغې به محرومه پاتې شوي. نو زه په دې باندې ډېر زیات شکر ادا کوم چې ما ته داسې استادان ملاو شو چې په دغه هر حالت کې هغه مونږ ته سبق خود، او مونږ یې د دې جوګه کو چې د ژوند باره کې څه سوالونه راپورته کو، او د ژوند د تیرولو سما ته ګوره طریقه هغه زده کو.
ډاکټر صاحب، زما پوښتنه دا وه چې تاسو په کوم وخت کې زده کړې کولې؟ نو کومه هغه وخت راوالو اتیایما او اویایما لسیزه کې تاسو زده کړې شروع کړې، او اوس که موجوده حالات ته موږ ګورو، نو تاسو زیاتره د زده کړو هغه چې دغه د سیاستو سره تړل شوی، نو تاسو څه فرق ګورئ په پخوانی هغه کې او وسنی حالاتو کې؟
دا فرق داسې ظاهره خبره ده چې د وخت سره تبدیلې خو خامخا راځي.
بالکل.
نو په څه سیزونو کې خو زه چې ګورم دغه وخت چې د کوم دغه د 1900 چې کوم دغه د ورځې دي، او بیا د نوي، او بیا ورپسې، نو په اولو کې خو د سیاسي ګوندونو د سیاسي شخصیتو ترمنځ یو سخت دریزو، او یو بل خلاف د احتجاجونو هم کول، او یو بل او هغه د هغه یو سیاست چې هغه د نظریه تحت کېده. بیا د هغه نه پسته داسې ورځې رالې چې په دې سیاست کې د یو بل د زغملو موقع هم رالله، او سیاسي مشرانو یو بل ته ځای ورک، سپیس ورک. خو د بده مرغه نن سبا د یو څو کلونه درې څلورو کلونه بیا واپس مونږه او مغه زړه طرف ته روان یو، کوم چې د بدقسمتۍ خبره ده چې دا غینه مونږ یو پر خلاص یو، خو بیا هغه طرف ته روان یو.
لکه تاسو دا هغه وخت اني شاهد مې، تاسو خپل هم کتل هم دي د ته برازو، خو زمون درنه وردون کې لکه تاسو په شخصي ژوند کې هم غل لري چې تاسو په د کوم زینو کې پاتې شي وي، د لکه د خپل ملک د بهر نه جرمني کې، د نور کوم ملکونو کې؟
جی، زه ما چې کله زه په پاکستان سټڈی سنټر کې استاد وم، په دغه ورځو کې ما د ایچ سی د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن دا اړخه ما ته د پوسټ ډاک لپاره فیلوشپ ملاو شو. نو زه جرمني ته لاړم، او هغه ځای کې ما نه هم میاشتې د یو پروفیسر سره کار وکړ، او په دغه دوران کې ما ته موقع ملاو شو چې د جرمني په یو سو یونیورسټو کې ما د خپل موضوع سره متعلقه هلته کې لیکچر ورکړلې. بیا دا غوینه پسته ما ته نور داسې موقع ملاو شو چې زه خپل کار په مختلفو کانفرنسونو سیمینارونو کې پیش کم نو پاغی کې یو ترکی دی او پاغی کې بیا د شانتی یونایټیډ کینګډم دی هغه ځای کې ما خپل کوم کار هغه ما پیش کړی شو نو دا غزې نه ما تاسو پراګ ته هم راغلی او سلواک چې سلواک ته اصل کې زما د پی ایچ ڈی سکالرشپ شو هغه وخت کې د پاکستان کلچرل سکالرشپ وو نو سلوویکیا ته زما سکالرشپ شو پی ایچ ڈی خو ما هغه زه هغې ته لا نړم ځکه چې ما هغه وخت کې نوې نوې واده کړی وو دا راته مناسب نه ښکارېدله چې یاره
ګرانه و تاسو ته
د خپل کوروالې نه لرې شم
نو تاسو دا ویل چې تاسو پراکټ راغلی
یې دا غي وجه دا و چې زما سوچ دا و چې پی ایچ ڈی خو زه کوم نو زه خو 15 کال یا 10 کال یا 15 کال خو زه بهر یم او زما کورواله اوس ګنا کړی دی چې هغه دې فوتن کی
صحیح ډاکټر صاحب تاسو ټول عمر کتابونو سره تیر شبې دی اوس هم تیریږي دا سی کتاب چې تاسو وسه پوری تاسو د ذهن او زینه چیرې دا کتاب هر وخت لکه تاسو خلکو ته خپل شاګردانو ته هم ریکمند کوي چیرې دا کتاب خامخا لوستل پکاري
تاسو دا غواړئ چې کم کتاب زو هم چې دا لوستل پکاري
او چې کم کتاب او کتابونو سره دا تاسو ډیر تاسو وسره ډیر واپس کې ډیر دا کنه
دې له سره زه چاته یو کتاب چاته هم نشم ویلې هغه وجه دا چې زما د شاګردانو پس منظر مختلف دي نو زه دې ته ګورم چې زما شاګرد پس منظر څه دی او دا هغه مسله څه ده او دا هغه مسلې سره متعلقه چې بیا په هغه کې زمونږ مفکرینو یا غټو خلکو کوم خپل تجربات نه چور په کتاب کې لیکلي نو زه ورته هغه لکه تجویز کوم لکه مثال په تور باندې چې د کوم عمر طالب علمانو سره مخامخ هغه دغه د 15 کلن یا 14 کلن یا دغه د ټین ایجرز والا کسان یا دغه نه پستا او په دې کې د خپل چاپیریال په بنیاد باندې ډېر زیاتې مسلې وي نو او د دې سره هغه کسان چې کوم د مختلفو د خپل تعلیم نه پس مختلفو مسایلو سره مخامخ راځي نو زه عموما اغه ته یو کتاب تجویز کوم چې هغه د هندستان یو عالم دین مولانا وحید الدین خان لیکلی دی او هغه کتاب ورته زه تجویز کوم چې هغه کتاب وګوري
د زکونکو پورې خبر رااله ډاکټر صاحب ستاسو سومره پی ایچ ڈی چې کوم غدي او دغه شان د تیسیز شاگردان دي چې تاسو دا غنه تیر شي ویدو څنګه به هغه چې کله خپل دا ډاکټریټ یا ډاکټری کړي د نو څنګه محسوسه کړي
زما خپل موضوع خو د سوشل پولیټیکل تھاټ وو یعنی په پاکستان کې د نن نه چې دی زمونږه پاکستانیانو کې هغه مفکرین یا دانشورانو چې هغه د مختلفو موضوعاتو سره د غي خیالات او تصورات پدغه منځ کې یو عالم دین دی چې دا غنوم مولانا امین حسن اصلاحی دی نو ما خپل مقاله چې دا هغه په هغه باندې لیکلې ده
خا او څومره تاسو شاګردان دي د پی ایچ ڈی
دی وخت کې ما سره درې شاګردانو خو پی ایچ ڈی مکمل کړی ده
صحیح ده
او درې شاګردان داسې دي چې دا غي اړخ په تیسس سبمټ کړی دي او د یو پکې په دې را روان میاش کې به داغه دفاع وشي هغه د ټوبیکو اند پالیټکس باندې هغه د تیسس دي او دا شانته تقریبا 15 کسانو ما سره انفل کړی دي او پیزیش کسانو ما سره د ایم تیسس کړی دي
ډاکټر صاحب که تاسو موږ د مقالې یا د پبلیکیشنز کوم وګورو ډیر لکه په انګریزي کې واستلګ رینج اف غدي موضوعات دي مختلف دي یو پکې چې کوم هغه ته کیږي کوم وګورو د پاکستان لکه د سیاسياتو په برخه کې وګورو نو یو موضوع تاسو دا پکې راخسته ده چې په پاکستان کې د سیاست کې د مذهب یا د مذهبي ګوندونو کوم رول دي او بیا تاسو ته اشاره کړی و چې څنګه په 2000 کال کې د فوجي واکمن چې کله راغلي او هغه کې بیا مذهبي ګوندونه په واک کې راغلل نو د دې هغه څو تاسو د تیم یا د هغه چې تاسو دا مقاله یا دا تاسو دا سیډنه کوله
دا آرټیکل چې پبلش شوی دی نو دا زما د یو شاګرد یو ځای آرټیکل هغه ما سره تیسس کړو او هغه تیسس په دې بنیاد باندې چې دلته کې د ایم ایم ای حکومت چې ده هغه د الیکشن څنګه ګټل. نو په دې کې موږ هغه مختلف عواملو باندې بحث کړو چې دا هغه په دې باندې نتیجه د هغه دار او خطل چې دلته کې مذهبي ګوندونو الیکشنو ګټل. پاکستان په تاریخ کې مذهبي ګوندونو سره د خلکو همدردی خوشته ده، خو د مذهبي خلکو ته هغه ووټ نه ورکوي. نو په دې وجه باندې هغه کې موږ هغه مختلف سیزونه کتلی دي چې په هغه کې لکه مثال په تور باندې د افغانستان مسله شوله، لکه مثال په تور باندې یو وړه خبره وکړه لکه د سیمبل الیکشن سیمبل د کتاب سیمبل، نو هغه په کې موږ خپل رول پلی کړی دی. یعنی دا ټولې خبرې چې دي موږ په دغه سیز کې لکه دغه کړی دي.
دا په هغه وخت کې دغه څنګه تاسو خبره وکړه چې د ډیر عوامل وو په په سیاست کې د مذهبي ګوندونو د راتګ او بیا په واک کې د راتګ، او بیا کوم د ډاکټر صاحب د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کې سیاسي د دې موږ ډاینامکس ته وګورو، نو دې کې تاسو څنګه بدلون ښکاری؟ ځکه چې په خیبر پښتونخوا په تاریخ کې کوم وګورو د سیاسي حکومتونو، نو ټول مختلف راغلي دي. که د صوبو د نورو صوبو موږ د سره مقابله کوو، نو هغه کې یو ګوند چې دی هغه په واک کې پاتې شوی، د دې وجوهات به څه کې دي ستاسو نظر؟
زما په خیال باندې دا خبره تاسو ډیره د اهمې خبرې طرف ته اشاره وکړه چې زمونږ د خیبر پښتونخوا د سیاسي حرکیات چې دي هغه د نورو صوبو نه لږ بدل ښکاري. لکه مثال په تور باندې دلته د موجوده پارټۍ نه علاوه دلته کې د تیز خلکو چرته په دویم ځل باندې یو پارټۍ ته ووټ نه ورکړي.
بالکل.
او په اولی ځل باندې په دې کې هغه پارټۍ ته دی ووټ ورکړ کوم چې د دې الیکشن نمخ کې ورکړو. دا غي وجه شاید دا چې د دې خلک د دې اوسیدونکو چې دی هغه سوچ آزاد دی په نسبت د بعضی نورو علاقو چې هغه باندې د هغه د غټانو د هغه لینډ لارډز یا نور داسې عوامل دي چې دا سوچ آزاد نشي کول. جی واکمن چې دي، نو یو وجه دا غټه دا چې د دې خلک د پاکستان د نورو علاقو په نسبت باندې آزاد دي. دویمه خبره دا ده چې د دې خلکو کې سیاسي شعور هغه په نسبت د پاکستان د نورو علاقو مخکې راغلی دی. کومه وګورو نو خدای خدمتگار د بچا خان تحریک هغه زور دی چې په هغه وخت کې هغه د هندستان د کانګرس پارټۍ په شان باندې په کوسه کوسه کلی په کلی خار په خار باندې خلک منظم کړ او یو سیاسي مرکه به کېدلې او جلسې جلوسونه پاغي کې به الیکشنو او پاغي کې په هر ځای باندې به یو کس منتخب شو او هغه به خلک ځان سره بوتله. د پاکستان په نور علاقو کې داسې قسم شعور چې دی هغه نه دی راغلی، بلکې کزه دا وایم چې غټه صوبه زمونږ چې د پنجاب پاکستان کې غټه صوبه ده پنجاب، نو هغه ته موږ وګورو نو په هغه کې هم د پاکستان د جوړېدو نه د یو څو کال مخکې صرف یو عوامي سیاست راغلی دی، او نه د دې نه علاوه چې دی نو مستقلا هغه د بعضي مخصوص پارټو ماته پاتې شوی دی، خو زمونږ د علاقه د دې نه بچ پاتې شوی ده.
ډاکټر صاحب، لکه تاسو کوم د غراول بوم دی هغه سره تړلې یو بل غهم دی، تاسو نو مې پوښتنه ده چې تاسو مختلف سیمینارونه ورکشاپونه او کانفرنسونه ته هم تلې ویناګانی هم کړې دي، ازمات نظر نه یو څه وخت تیر شوی چې سغدریزي اکستریمیزم اند کاونټر اکستریمیزم، لکه د سغدریزي او د دې د مخنیوي دې کې تاسو د یو انالیسس خپل څېړنه کړې و، نو تاسو زموږ په سیمه کې څنګه ګوري چې دا سغدریزي افکار یا دا د دې کم اوریجن چې دی آیا هغه وسنه دی کنه دا د پخوانه په دې هغه کې موجود وو؟
د دې مسلې تزه په دوا نظر ورته ګورم. یو خدا دا چې په خوانی کې مونږ وګورو نو زمونږ په دې فکر کې په سوچ کې په کتابونو کې داسیز په سنا سه حیثیت باندې موجود
وو،
او کله چې داسیز موجود وو نو بیا سه حالات داسې پیدا شو چې دغه حالات په بنیاد باندې داغه په وجه باندې دا خبرې مخې تراله. نو په دې وجه باندې زمونږ په علاقه کې زمونږ په سیمه کې د دې تعلق ته هغه فکر سره هم د کوم چې د پخوانل تکي په مذهبي کتابونو کې هم موجود دی او زمونږ د ثقافتي کتابونو کې او شعر او شاعرۍ کې هم موجود دي. او بیا د هغې نه پسته چې کله په دې سیمه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په چمګاوند کې داسې حالات رالل په 1970 کې او بیا د هغې نه پسته نو بیا څو قوتونه د دې نه انکار نشو کولی چې څو قوتونه داسې وو چې هغې دغه چې کومې خبرې په مونږ کې موجود وې نو د هغه خبرو هغه خبرې مخې ته راوستلې او مونږ هم په دې سوچو نکړ چې آیا د دې نتیجه به زمونږ په مستقبل باندې سخیږي. نو په داسې طریقه باندې دغه سیزونه زمونږ په مخ کې رالل. زه خو په خپله یو طرف ته که علمي او فکري طور باندې دغه سیزونه داسې مخې ته رالل زه د خپلې د مشاهدې په بنیاد باندې هم دا خبره کوم ځکه زه تاسو ته ووایم چې زما په ژوند کې ما په خپله لیدلی دي چې په ماشومانی کې به د ښځو میلې لګېدې.
بالکل
دغه شانتې ما داسې مورېدلې دي چې په سین په غاړه باندې یا په چینو کې د ښځو د تګ دا یو عامه خبره
ده. ګودر ته ګودر نه اوبه راوړل او دا د داسې قسمه زموږ د دود او ثقافت کې بالکل دا
نه صرف دا چې اوبه راوړل بلکې که موږ وګورو نو زموږ په کورونو کې دننه بعضې وخت کې د بعضې انساني ضرورتونو د پاره دغه نو په دې وجه باندې دغه ټولې خبرې زمونږ په خپلو ما په خپله یاد شي چې زه یو داسې میلې ته تللی وم چې هغه د ښځو د پاره میله وه د اختر میله وه نو دا ټولې خبرې مې په سترګو په خپله لیدلې دي او نن داسې وخت راغلی دی چې نن هماغه خلک دي هماغه علاقه ده زمونږه خو د ښځې بهر وخت راتګ چې دی نو هغه ناممکن شوی دی. دغسې به خلک زیارتونو ته به تلل دا زنانه به زیارتونو ته تلل او داسې هم ده چې دا ښځې به چې کله بهر وې نو سړو به پخپله د هغې نه بیرته کوله او لاره به او پوله به یې پرېښودلې چې زنانه به را روانې لکه دغسې ما داسې هم کتلي دي چې په یو حجره کې یو زنانه رالله او هغې فردن یو یو سره یې لاس میلاو کړ او د یو یو کس نه تپوس کو د هغه ټولې خبرې تپوس کو چې ستا هغه فلاني سره لانجه وه نو هغه څنګه وه ستا فلاني سره وه نو هغه څنګه وه دا ټولې ما په خپلو سترګو لیدلې او نن داسې حال راغی چې د هغې نه بالکل الټه مونږه د ښځې سره چې کوم سلوک کوو نو هغه ستاسو د وړاندې دی.
دا خو ډاکټر صاحب تاسو یو ډېر مهمې خبرې ته اشاره وکړله او بیا په خاص کر په زمونږ په سیمو کې آیا دې کې د ستاسې په نظر باندې دا به نور هم ژور کېږي او که نه دې کې به دا به بیرته خپل هغه عادي حالت ته راشي او که عادي حالت ته راځي نو آیا دې کې به د مبارزې څومره ضرورت وي د خلکو سوچونو او د هغې د نظریاتو په بدلولو کې
واپس خو راتلی شي ځکه چې د انساني معاملات نو انسان چې معاملات د انساني معاملات چې کله وران شي نو واپس جوړولو تم راوستی شي یعنی دا د خدای د طرف نه نه ده. نو په دې وجه باندې زه خو په دې باندې مکمل زما یقین دی چې که دا مونږ انسانانو ورانه کړې ده نو مونږ انسانان به واپس جوړو خو څنګه به جوړو په دې کې بهرحال مختلف خبرې کېدی شي. زما په خیال باندې دا مبارزه او د کوارشن علاوه دا یو فکری مبارزه ده نو په دې وجه باندې تر څو پورې چې دغه فکر کم فکر چې نن په مونږ باندې حاوی شوی دی که هغه مونږ فکری طور باندې د هغې مقابله ونه کړله نو دا ممکن نه ده چې مونږ چرته د قوت په ذریعه باندې یا د فوج د اکشن په ذریعه باندې مونږ هغې ته د هغې مخنیوي ضرورت ته دې خبرې دی چې مونږ دغه ټولې خبرې راواخلو په هغې باندې فکری او علمي طور باندې بحث او مباحثه وکړو او دا خبرې منځ ته راولو چې دا خبرې چې دي نو په دې کې دا خبرې بهرحال د نقصان وړ دي او په کار نه ده چې مونږ داسې خبرو خپلې کړو چې کوم نه مونږ ته او زموږ چاپېریال ته نقصان رسي نو په دې وجه باندې دا فکري او علمي دا چې تر څو پورې مونږ نه کړي نو دا بله لاره چې ده دا ګرانه ده چې کامیاب
شي. ډاکټر صاحب اوس که موجوده من کزوان کول ګورو نو په هغه کې تاسو خپل د تجربه په بنیاد مانی تاسو ګرد نړۍ کې ګرځېدلې پوهانو سره ملاو شي وي خپل تاسې په دې کې یو مهارت دی نو څنګه ګوري په زمونږ په سیمو کې بیا په پښتنو په سیمو کې د ځوان کل کې څومره پوټینشل دی چې هغه څومره کولی شي چې په دې حالاتو کې خپل ونډه یا خپل کردار ولوبوي او څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا ناممکنه خبره نه ده
زه په خپل د خپل د دې کل نه د ځوانانو نه زه نا امید نه یم او زما خپل تجربه داله چې د دې سیمه خلکو ته د دې ته چې لکه زه اوس مثال زه په تعلیم کې ما زه استاد ما او زما شاګردان دي زه هغه ته سبق خیم په کلاس کې ورته خیم هغه ته زه امتحان ورکوم هغه ته زه اساینمنټس ورکوم نو زما تجربه خپل داله چې سونه دې ځوانانو ته سونه سخت کار پاول شي نو دې عمره هغه سخت کار کولی شي لکه پدی کې پوتنشل تاسو دا خبره چې پدی کې سونه پوتنشل دی پدی کې ډیر زیات پوتنشل دی دونه زیات پوتنشل لکه د بهر سرم کزه تاسو وې ما چې په کومه یونیورسيټي کې زو ما په هغه ځای کې زموږ کوم خلکو د دې سیمه کوم خلکو زموږ د خیبر پختونخوا د پاکستان خلک نو دا غي کارکړدګي د نورو نه په هیڅ صورت باندې کم نه و بلکې په بعضو سیمو کې به دا غي سیوا و نو په دې وجه باندې دې کې زما د جنریشن زما د کول د زمواري جوړيږي چې زه دې 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 نوې کسانو ته په دې باندې دې له توجه ورکم دې باندې ذکر وکم دې ته سخت نه سخت کار پاواله کم او دا غي ته بیا ته پوسو کم او خو دې یوازې دا نه چې سخت کار ورته پاواله کم بلکې ور سره دا هم اغي ته زویما دا هم پکار دي چې هغه ته زه دا خبره هم په ذهن کې کینم چې دا زما کوم سختی ده نو دا اصل کې ستا خیر خای ده که دا زستا د خېګړې لپاره کوم نو که چېرته موږ په داسې طریقه باندې د خپل ځوانانو سره خپل تعلقات جوړ کړل نو امید ده چې دا ځوانان به زمونږه مخکې لاړ شي
ډاکټر صاحب لکړوالې د قبایلي سیمو ته هم راشو په خیبر پختونخوا ور شامل شوي که په سیاسي لحاظ سره وګورو د ټول نظام یو ورله یو حساب سره دا وی چې کوم د قبایلي ضلعو کوم سیمې وي دا غي نظام یو نو آیا د دې تاسو څنګه ګوري چې دا په خیبر پختونخوا ور شامل شوي د سیاستیاتو د څنګه د مشر په حیثیت معنی دی ګام د څنګه ګوري او تاسو څنګه ګوري چې په راتلونکي کې آیا دا به هغه د حکومت کوم وای چې قامي دایره کې د شاملولو لپاره یو هڅه ده نو آیا هغه کې به دا بریالي شي او کنه
سما خلل چې دا قبایلی سیمه کوم چې اوس شامل شولې دا د دینه مخ کې شامل دی ول پکارو
ښه
منګه چې کله د دنیا یا د قومونو پر مختګ ته ګورو نو په هغه کې څه خبره داسې دي چې د هغه نه منګه استفاده کولې شو
صحیح
او زمونږ د سیمه او زمونږ د خلکو لپاره کار دادی چې مونږ هغه طریقې ته وګورو او هغه طریقې باندې روان شو تر هغه وخت پورې چې هغه زما اخلاق ته زما کردار ته زما دین ته او زما جسمانی او زما نور دغه ته نقصان نه ورکړي نو په دې وجه باندې هغه ټول خبرې خپلولو کې څه قباحت نشته خپلولې په کار دي
ٹھیک ده
په دې وجه باندې دا د قبایلی سیمو د مین سټریم سره دراوتو د راوتلو فیصله دا دغه طرف ته یو سټپ دی لکه دا اخیری اقدام نه دی بلکې دا د اقدام طرف ته
لومړی ګام دی
یو تک دی
صحیح
لومړی ګام دی او طریقه مونږ له دا پکار دا زمونږ خلکو ته زمونږ د پښتنو ته طریقه دا پکار دا چې زه د شخصیتو نه په ځای باندې زه ادارې جوړې کوم ځکه چې دنیا نن چې کوم ترقی کړې ده هغه په شخصیتو سره سره په ادارو جوړولو باندې ترقی کړې ده نو زما په خیال باندې د دې قبایلی سیمو دې طرف تر راتګ دا د ادارتي طریقې ته یو لار ده او په دې کې بخرندان ډیر راځي ځکه چې د دې سره به ډیرو داسې خلک وي چې د هغه مفادات د هغه انټرست به د دې پر ضد وي نو په لار کې به هغه یا په پوها یا په ناپوها باندې به خرندونه هم راولي خو موږ له دې هر څه باوجود هم دغه طرف ته تک پکار دي
ډاکټر صاحب تاسو یو ډیر غوره خبره وکړه چې هغه قانونو پرمختګ کړي چې د شخصیتو پر ځای ادارې پیاوړي کړي دي نو زموږ په سیمو کې بیا څنګه کولی شي پښتانه که هغه په واک دی او هغه که واک نه بهر دی، نو هغه څنګه کولی شي چې په دې کې خپل کردار ولوبوي؟
لومړنۍ خبره خو دا ده چې دی کې څه په خپل سوچونو باندې دل غور وکړي چې دا څه سوچونه زمونږ دی او په هغه سوچونو سره مونږ که وای چې هم دې سره د مونږ ژوند تیر کړو نو داسې ژوند نشي تیرېدی. دویمه خبره دا ده چې چونکی دا زه د سیاسیاتو یو طالب علم او د سیاسیاتو سره مې عمر دی، او په دې علاقه کې په دې سیمه کې چې کومې شخړې په هغه کې یو وجه زما په نیز باندې هغه د پښتنو هغه د ډیورن لاین د دې طرف نه دي او که هغه طرف نه دي، هغه دا خبره نه تسلیمول دي کوم ته چې مونږ نېشنل سټیټ وایو. یعنی نېشن سټیټ چې کوم کانسپټ د وېستفالیا نه پس راغلی دی او دنیا خپل کړی دی، دا څه ښکاري چې پاکستان زمونږ علاقې پاکستان او افغانستان دا هغه سیمه ده په دنیا شاید چې بل ځای به نه وي، خو که وی او ماته پته نه نو په خپل ځای، خو بهرحال دا په هغه سیمو کې شامل ده کوم چې اوس هم لا د نیشن سټیټ باندې سوال لري. نو ښه دا ده چې زمونږ خلک د دواړو طرفو ته هغه دې خبرې ته داسیز اومني چې دنیا اوس نیشن سټیټ طرف ته تللې ده، او هغه نیشن سټیټ که مونږ قبول کو نو پاره کې د دواړو طرفو ته د خلکو خواله ده خېګړه ده
ځکه دا غو په ګټه باندې تمامېږي. ډاکټر صاحب، د پروګرام د پای شیبي هم دي په اخره کې زموږ د پښتنو سیمو بیا ځوانانو دی لپاره تاسو څه پیغام لرئ د بحیثیت یو د مشر او د یو دانشور او د زموږ د وتلو شخصیتو په هغه کې تاسو راځئ نو څه پیغام لرئ تاسو؟
زه به دا ووایم چې زه د یو پروفیسر یم او د پښتنو په علاقه کې د پېښور پوهنتون یو پروفیسر یم. زه د خپل چاپېریال نه خپل ځان نشم بیرته ساتلی. زه په دې ټولو سیزنو باندې د یو پښتون په حیثیت باندې او د یو استاد په حیثیت باندې سوچ کوم. نو زما به سوال دازي زما د خپلو شاګردانو ته چې زمونږ که هر څه حالت دی تیرو دیر شو څلوېښتو کالونو چار حالت ته مونږ رسېدلي یو، نو د دې حالت نه د راوستلو دپاره مونږ دې په بل چا باندې تکیه نه کوو. دا حالت به مونږ هم پخپله بدلو او ګیلې او شکوې د دې نه هیڅ نه جوړېږي. دا ځوانان دې راپورته شي او پخپله دې خپلو مسلو باندې سوچ او فکر وکړي، او بیا دې پښتانه مشران او د دې چې کوم استادان دي هغې دې راجم شي او د دې دپاره دې لار رو باسي. نو دا د بهر دنیا ته کتل یا ګیلې او شکوې د دې نه هیڅ نه جوړېږي. بس خدا دې چې مونږ د نن خپل کار شروع کړو.
ډاکټر عبدالروف صاحب، ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو موږ سره برخه واخیستل. تاسو نه ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه.
د مشال رادیو کډ منو درکو هم دې سره د مشال مرکه په هم دې ځاران غاړو. خپل قربا ګل اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.